السلام علیکم درنو دوستانو، سړی مشی وخت د ماخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرامو پر روان نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږۍ او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی دی. دا یو شمېر نور مهم کورنۍ او نړیوال مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان اجرایی رئیس له څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. د سعودي عربستان پاچا په تونس کې د عرب لیګ مشرانو ته په پرانیستونکې وینا کې وویل سعودي عربستان مطلقاً هر هغه اقدام ردوي چې پر جولان لوړو د سوري حاکمیت زیانمنوي. په اوکراین کې نن د ولسمشري انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرایی رئیس هیله څرګندوي چې په هیواد کې د سولې روانې هڅې به هم غږی او د یوې مرجع لخوا پر مخ یوړل شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې.
در این شب و روز بحثایی است که انشالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره
په دیش به روزو که بحثونه کیږي چې انشالله ټول هغه کوخخونه به چې د سولې لپاره کیږي سره یو ځای شي او د دغو کوخخونو د رهبرۍ لپاره به یو واحد مرجع چې پرې مشوره کیږي ایجاد شي. که څه هم عبدالله د سولې د خبرو د پرمخ وړلو لپاره د دغې واحد مرجع په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو له طالبانو سره د امریکا د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د روان سفر په ترڅ کې ویلي چې د هلمند چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د ټولو قشرونو د استازو په ګډون یو پراخ مرکچي پلاوی وټاکل شي. طالبانو چې تر اوسه له امریکایي پلاوي سره 15 خبرې کړي د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ورته ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې د هڅو په بریالي کېدو کې هر ډول همکارۍ ته تیار دی. د ملي امنیت د شورا لخوا نن په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره نن د یو لړ مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې کاملوف د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې تاشکند چمتو دی چې د افغانستان د سولې په اړه د هر ډول غونډې کوربتوب وکړي. ازبکستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په روان سفر کې ورڅخه لیدنه وکړي. په هرات ښار کې چارواکي د دو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د امنیې قمندانې ویان عبدالله حد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه نن هغه مهال وشو چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو د هرات ښار په دوهمه ناحیه کې د پولیسو یو ساتنمن او یو سرتېری په ډزو ووژل او د پېښې له ځایه وتښتېدل. د چارواکو په وینا د دې پېښې د عاملانو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. تمه ده چې د عربي هیوادونو مشران به نن په سرمشیزه کې د امریکا د هغې پریکړې په وړاندې په یوه خوله مخالفت څرګند کړي چې د جولان پر لوړو یې د اسرائیل حاکمیت په رسمیت پیژندلی دی. د جولان لوړې چې 1800 کیلومتره مربع مساحت لري، اسرائیل په 1968 کال له سوریې څخه په شپږ ورځنۍ جګړه کې نیولې دي. اسرائیل په 1981 کال خپل قوانین دې سیمې ته وغځول چې دغه اقدام نړیوالې ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلی. د سعودي عربستان پاچا سلمان عبدالعزیز بن عبدالعزیز په تونس کې د عرب لیګ یا عربي ټولنې سرمشریز ته په پرانیستونکې وینا کې وویل سعودي عربستان مطلقاً هر هغه اقدام ردوي چې پر جولان لوړو د سوریې حاکمیت زیانمنوي او په لویدیځه غاړه او غزه ترانګه کې د یو فلسطیني دولت چې پلازمنه یې ختیځ بیت المقدس وي د جوړېدو ملاتړ کوي. د دغې یوې ورځنۍ سرمشریزې د پای د اعلامیې په مسوده کې چې رسنیو ته یې کاپي رسېدلې، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پریکړه باطله بلل شوې ده. ترامپ تېره اونۍ د یوې اعلامیې په لاسلیک کولو سره د جولان لوړې د اسرائیل د قلمرو په توګه په رسمیت وپېژندلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د تېرې چهارشنبې په ورځ د ترامپ دغه پریکړه رد کړه او وویل چې د جولان لوړې د سوریې اشغال شوې سیمې بولي. په ایران کې یو سړی د خپلې مېرمنې د کورنۍ اووه تنه غړي په ډزو وژلې دي. دا پېښه د ایران په جنوب لویدیځ د دسفول ښار کې شوې ده. د ایران د ایرنا دولتي خبري آژانس د خبر له مخې تورن کس مخکې له دې چې خپل ځان په ډزو وولي د کلاشنیکوف په ډزو یې 15 سړي او دوه مېرمنې ووژلې. مهر نیمه رسمي خبري آژانس وایي چې په دې پېښه کې چې پرون شنبې شوې څلور تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د ډزو عامل ژوندی پاتې دی او په روغتون کې بستر دی. د دې پېښې د انګېزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، خو په ایران کې له وسلو سره په تړاو دا ډول پیښې کمی کیږي، ځکه په دې هیواد کې هر وګړی د ښکار د وسلې د لرلو لپاره باید رسمي اجازه ولري. په اوکراین کې نن د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د دې هیواد 15 میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، دا ځل غواړي داسې یو مشر غوره کړي چې د اوکراین په ختیځ کې تر 15 کلنې جګړې وروسته په دې هیواد کې سوله ټینګه کړي، فساد له منځه یوسي او هم دا هیواد له سیاسي شخړو وژغوري. په دغو انتخاباتو کې د اوکراین د اوسني ولسمشر پیتر پروشینکو په ګډون یو شمېر پخوانیو جنرالانو، ملتپالو سیاستوالو او یو شمېر هغو سیاسي څیرو چې په تیرو 15 کلونو کې د سیاسي مبارزې په نتیجه کې دوه حکومتونه ړنګ شوي ځانونه کاندید کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو کیف کې د خپل رایه د کارولو په مهال وویل انتخابات ښه تنظیم شوي، د هیوادوالو د ارادې درناوی به وشي. دا واقعا زموږ د پرمختګ لپاره یوه حیاتي لحظه ده. د اروپایي ملتونو کورنۍ ته د اوکراین د بیرته ورتګ په اروپایي اتحادیه او ناتو کې زموږ د غړیتوب او د تر ټولو مهمو اصلاحاتو د عملي کېدو دوام. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به نن د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو وروسته اعلان شي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د دې سات مهم کورنۍ او بهرنۍ خبرونه مولا ازادي راډیو نو واوریدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت میگیره توحید شود.
د افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پرمختګ راپور ورکړی.
د ارغنچخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو دومره معلومات درکوئ شمه چې جګړه د تېرې ورځې نه چې روانه وه هغه جګړه اوس هم جریان لري.
د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله کډوالې شوې کورنۍ اوس مهال د کونړ په مرکز کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم اوري چې په افغانستان کې لا هم په نری رنځ اخته 40% کسان یا روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري او یا هم دغو مرکزونو ته مراجعه نه کوي. په یو بل راپور کې به واوري چې لسګونه زر افغان کډوال چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي وو افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د یو واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. عبدالله عبدالله چې نن یې په کابل کې وی غونډې ته وینا کوله وویل دغه رهبرۍ به د افغانانو واحد غږ چې باعزته تلپاتې سوله او د خلکو د حقونو ساتنه د ښه تمثیل کړي. بلخوا د چارو افغان کارپوهان د سولې لپاره د افغان حکومت او سیاستوالو له ادرسه د هڅو په همغږۍ ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان په راپور کې.
افغان حکومت اجرایی رئیس وای د سولې په اړه لتیتو او پراګنده حرکتونو نه طالبانو نه وړه استفاده کړي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې بې غونډې ته وینا کوله وویل بحثونه روان دي چې د دغو هڅو د توحید لپاره واحده رهبری رامنځته سي.
د دې شب و روز بحثایی است که انشاءالله تمام کوشش هایی که در راستای صلح صورت
هغه وای په دې ورځو شپو کې بحثونه پر دې دي چې ټولې هڅې چې د سولې لپاره کیږي سره توحید سي او د همغږۍ لپاره یو واحد رهبری رامنځته سي چې د سولې په اړه د افغانستان د خلکو واحد غږ په راتلونکي کې ښه تمثیل سي. د افغانستان اکثریت خلک د دې غوښتونکي دي چې خپل راتلونکي د انتخاباتو له لارې وټاکي. اجرایی رئیس وای اکثریت افغانان د سولې غوښتونکي دي او دوی نه غواړي چې بیرته هغه تاریکو ورځو ته چې د انسانانو حقونه پکې تر پښو لاندې کېدل ور وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ افغان ولسمشر له اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حمید کرزي، دوهم مرستیال سروار دانش، پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د سولې د عالي شورا له رئیس کریم خلیلي سره کتلي او د سولې د پروسې په اړه له دوی سره مشورې کړې دي. ولسمشر په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې بل نورو سیاسيونو سره هم مشورې وکړي. د سولې له عالي شورا سره په خوا کې افغان حکومت د تیر لمریز کال د قوس په میاشت کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي یولس کسیز پلاوي لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا، یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي. خوشاو خویوه میاشولاندې د افغان ولسمشر وجن هارون چخانسوري وویل په دغه پلاوي کې د تغیراتو په اړه سلا مشورې پیل سوي دي. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د تیرې فبروري په میاشت کې په مسکو کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو له طالب استازو سره وکتل او د سولې د پروسې په اړه خپل نظرونه سره شریک کړل. د راپورونو له مخې ټاکل سوی د افغان سیاستوال او طالب استازو ترمنځ دویمه ناسته د اپریل په 14 په قطر کې جوړه سي. تمه ده چې په دې بین الافغاني ناسته کې د حکومت استازي هم برخه واخلي. د چارو افغان کارپوهان لدی ډلې سید خالد سادات وای د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د یوې واحد رهبری رامنځته کول ډیر مهم دي.
که چېرته موږ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره خبرې کوو، لومړی اساسي قدم به دا وسي چې باید د افغانستان له داخل نه د سولې واحد تعریف پیدا شي، او دا واحد تعریف په عوامو کې، په سیاستوالو کې، او د حکومت په داخل کې ټول باید یو مشترک نقطه ولري، او دا یو واحد تعریف رامنځته کول ډیر مهم دي.
ښاغلی سادات زیاتوي دغو هڅو ته په کتو داسې معلومیږي چې لا هم د حکومت او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې په اړه یوه اجماع نه ده موجوده. د یادونې ده چې د سولې د پروسې لپاره یو هر اړخیز ټیم رامنځته کول هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرې ټینګار کړی.
درنو دوستانو، واموریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د سولې د هڅو د همغږي او توحید لپاره د واحد رهبرۍ د ایجاد په اړه مشورې روانې دي. په بل خوا د سولې ولسي حرکت وایي چې د ولس د هڅو په نتیجه کې د افغانستان د سولې لپاره په نړیواله سطحه هڅې پیل شوې دي. د دغه حرکت غړي وایي تر اوسه د سولې په ملاتړ د افغانستان په 21 ولایتونو کې لاریونونه کړي. صالح محمد صالح د دغه حرکت لویان بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده.
تاسو په بیلابیلو ولایتونو کې د سولې لاریون وکړ، عمده هدف څه دی؟ تاسو څه غواړئ ترلاسه کړئ؟
موږ تر دې دمه 21 ولایتونو ته تللي یو. په دغو ولایتونو کې مو له خلکو غوښتي دي چې سکوت مات کړي، ژغ پورته کړي، او د جګړې د ښکېل اړخونو ترمنځ منځګړیتوب وکړي، او د جګړې پر ښکېل اړخونو باندې ژغ وکړي چې نور جنگ بس دی. دا چې حکومتونه له ولسونو څخه جوړ دي، ولسونه له راشای چې سکوت مات کړي او پر حکومت ژغ وکړي او پر وسلوالو ډلو ژغ وکړي چې نور موږ ژوند کول ته پرېږدي، تر څو پر چې ولس نه راپاڅېدلې، تر څو پر چې ولس سکوت نه مات کړي، تر څو پر چې ولس ژغ نه پورته کړي، جنگونه همداسې دوام ولري.
پر راتلونکو ورځو کې په کومو ولایتونو کې د لاریون پلان لري؟
موږ په روانه اونۍ کې په خوست او غزنی کې د لاریونونو تابعیانې ولې ده. په روانه اونۍ کې په دوغو دوو ولایتونو کې لاریونونه لرو. د دوغو لاریونونو پر مهال هم پر ولسونو ژغ کوو، هم پر د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې ژغ کوو. پر ولسونو ژغ کوو چې نور سکوت مات کړي، ژغ پورته کړي، او د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې فشار راوړي چې دغه روان حالت پای ته ورسوي. د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې مژغ دی چې نور دغه حالت زغم وړ نه دی، نور دوی باید ژر تر ژره اوربند اعلان کړي څو یوې دایمي سولې ته ورسیږو. او پر دوی مو دا ژغ دی دا چې په نړیواله کچه د سولې خبرې روانې دي، باید دوی اوربند اعلان کړي چې دغه د سولې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسیږي، یوې ښې خواته لاړې سي.
تاسو هم له ولس، هم له حکومت، او هم د دولت له وسلوالو مخالفانو غوښتنه کړې چې سوله او اوربند وکړي. تر اوسه پورې چې تاسو دغه لاریونونه کړي دي او هڅې کوي، کوم لوري ستاسو دا ژغ اوریدلی یا ستاسو ژغ ته مثبت ځواب ویلی دی؟
لنی کمرغه ولسونه ویش سوی دی چې موږ هر ولایت ته ځو، هرې ولسوالۍ ته ځو، هر کلی ته ځو، هلته په سلګونو او په زرګونو کسان راوځي. اولته لاریون کوي، د حرکت په ملاتړ شاوخوا 3 کیلومتره، 15 کیلومتره، 10 کیلومتره پلی تک کوي، د جګړې پر ښکېلو اړخونو باندې ژغ کوي چې نور روان حالت ته زغم وړ نه دی، باید ژر تر ژره قربان اعلان کړي، یوې سولې ته ورسیږو. په جنګي ډلو کې یا د جګړې په ښکېلو اړخونو کې ځینې داسې کړي سته چې هغه سوله خوښوي، سوله خوښوونکي دي، خو ځینې کړي سته چې د هغوی ګټې په جګړه کې نغښتې دي. هغه سوله خوښي را سره همغږي دي، هغوی د حرکت ستاینه هم کوي او زموږ ژغ یې اورېدلی دی. هغه کړي چې پر جګړه پانګونه کوي، په جګړه کې ګټې دي، په سولې کې زیانونه دي، هغوی په پوره توان سره هڅه کوي چې د حرکت غونډې اخلال کړي او د حرکت غونډو مخه ونیسي. دا چې په نړیواله کچه د افغان سولې په اړه خبرې شروع دي، دا د همدې ولس واک حضور و چې د سولې خبرې نړیوال سټیج ته ورسولې. ولس پر دوی بیا ځلې ژغ کوي چې د پټو پردو تر شا خبرې نه منو، معاملې نه منو، موږ یو رښتینی سوله غواړو، داسې سوله غواړو چې افغانان ته نور پکښې د سر خیر وي، داسې سوله غواړو چې زموږ عزت او برم او ملي ګټې ترې قرباني نسي، موږ سوله غواړو چې نور جنگونه پای ته ورسیږي، جنگي ډلې نور ټولې وسلې کښېږدي او په نظام کې داخلي سي، او یا هم په یو داسې چوکاټ کې دوی سولې ته سره ورسیږي چې په راتلونکي افغان ولس ته خطرونه نه وي، او په راتلونکي بیا افغان ولس قرباني ورنکړي.
آزادی راډیو نوري درنو دوستانو د سوري ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوستو چې دغه حرکت د شویو لاریونونو او راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
افغانستان دفاع وزارت د بدخشان په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پرمختګونو خبره کوي. وایي جګړه تیزه ده خو پرمختګ پکې شوی، خو د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي بیا تر دې دمه د افغان ځواکونو عملیات بریالي نه ګڼي. وایي چې د هوایي عملیاتو د پیل لپاره چمتووالی روان دی. اجمل تورمن په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان ولایت په ارغنچخوا ولسوالۍ کې لا هم شدیده جګړه روانه ده. دغه وزارت ویان قیس منګل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو مخته تګ کړی او ډېر ژر به له لاسه وتلې سیمې بیرته له وسلوالو طالبانو ونیول شي.
د ارغنچخوا ولسوالۍ د بدخشان په هکله تاسو ته دومره معلومات درکوي شمه چې جګړه د تېرې ورځ نه چې روانه وه، هغه جګړه اوس هم جریان لري. امنیتي او دفاعي ځواکونه چې هغه وی مختتک شوی دی، تصفیه عملیاتونه جریان لري. ډیر زر به دغه ساحې چې دښمنان د دې وطن یخو ساحو باندې عملیاتونه کړي ول، هغه به د دې د وجود نه پاکستان شي.
خو د بدخشان د ولایت شورا غړي عبدالله ناجی ازادي راډیو ته په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې د افغان ځواکونو ځمکنیو عملیاتو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي. خغلی ناجی ویلي چې اوس افغان ځانګړي ځواکونه بهارک ولسوالۍ ته رسیدلي او هوایی عملیاتو ته تیاری روان دی. خغلی ناجی تیر ورځ ازادي راډیو ته ویلي ول چې پر ارغنخوا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حمله په ترڅ کې 12 امنیتي ځواکونه وشل شوي، وټپیان او 15 اسیر نیول شوي. نوموړي د تلفات په اړه تازه څه نه دی ویلي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه له رسنیو سره ارقام شریک کړي دي. د بدخشان ولایت د سیمه ایزو چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو د تیرې جمعې په ورځ په نوموړي ولسوالۍ برید وکړ، خو د ولایتي شورا یو شمېر غړو بیا د شنبې د ورځې په سهار تایید کړ چې هغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیه کوفي په دې اړه د اندېښنې د څرګندولو ترڅنګ د ولسوالیو او سیمو د سقوط یو عمده لامل د کورنیو چارو وزارت لخوا د یادو سیمو د امنیتي چارواکو ادلون بدلون ګڼي.
عمده لامل د ولسوالیو او د مناطقو د سقوط دا ده چې د کورنیو چارو وزارت په ورسي وختونو کې یو پروګرام تر لاس لاندې ونیول شي. داغه په اساس هغه ته روټیشن وایي او داغه په اساس هغه با تجربه او په محل پو خلک او افسران هغوی د روټیشن تر نامه لاندې بل ولایتونو ته تبدیل کړل، یعنی تخار ته، سمنګان ته، کندوز ته، بغلان ته.
اغلی کوفي ټینګار کوي چې دغه پروګرام باید ودرول شي، کنه نو په خبره د هیواد نورې سیمې او ولسوالۍ به هم له ورته برخلیک سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو. د بدخشان ولایت اوسیدونکو هم د ارغنخوا سقوط اندېښمن کړي او ویلي کله لا سوتلې سیمې بیرته وننیول شي، پر فیض آباد به هم طالبانو ته د پراخو حملو زمينه برابر شي.
لسګونه زر افغانان چې ایران د سوریې د جګړې لپاره استخدام کړي او افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه خپل راپور کې له ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه هرات ولایت ته سن شوې خبرې کړي دي، ولګي چې دا افغانان د نسبتا لوړو امتیازاتو په بدل کې د جګړې ته استول شوي. په دې اړه نور تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
لسګونه زره افغانان چې د ایران حکومت د سوریې په جګړه کې د ګډون لپاره روزلي او استخدام کړي وو، د ولسمشر بشار اسد د رژیم په پلوي د سوریې په اتکلنه کورنۍ جګړه کې له ګډون وروسته افغانستان ته د ستنېدو په حال کې دي. د افغانان چې تر ډیره د افغانستان په شیعه اقلیت پورې تړلي دي، د ایران د پوځي ملیشو لخوا د نسبتا لوړو تنخواګانو د ژمنې په بدل کې د جګړې ته استول شوي وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د مهدی په نوم له یو ځوان سره چې د سوریې له جګړې څخه خپل ټاټوبي هرات ته راستون شوی دی او نه غواړي بشپړ نوم یې افشا شي خبرې کړې دي. د راپور له مخې مهدی اصلا د یو ښه ژوند په تمه غوښتل د ایران له لارې اروپا ته ولاړ شي، خو یوه ورځ پام شو چې برخلیک ګرسره یوې بلې متفاوتې دنیا ته راوستی دی. د سوریې د کورنۍ جګړې ډګر ته او د هغو ملیشو په لیکو کې چې ایران جوړې کړي دي. مهدی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې دای د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د جګړې یوې خونړۍ جبهې ته استول شوی و. د بهلته د خپلو ملګرو مړي لیدل چې هر خوا پراته دي او د داعش د جنګیالیو د تکبیر اوازونه به یې له نږدې اورېدل. مهدی چې اوس 28 کلن دی وای په افغانستان کې ویریږي ځکه دته د تروریست په سترګه قتل کیږي. حتی د اسوشیټډ پرس خبریال وای له مهدی سره د هرات ښار په یو لرې پرته سیمه کې په داسې حال کې وکتل چې نوموړي حتی خپل څیره په یو دسمال پوښلې وه او نه غوښتل چې خپله ټوله څیره وښیي. د ایران سپاهي پاسداران ځواک د اسد د واکمنۍ د خوندي کولو لپاره خپل سلګونه سرتیري او نورې متحدې ډلې د سوریې جګړې ته واستول چې تر ټولو نامتو یې د لبنان حزب الله ډله وه. خو په دې جګړه کې تر ټولو زیاته ونډه د فاطمیون د لوا ملیشو اخیستې چې غړي یې د افغانانو له منځه استخدام شوي. سپا نه یوازې له افغانستان بلکې له پاکستان، عراق، لبنان او له ځینو نورو هیوادونو څخه هم د ځوانانو ډلګۍ استخدامولې او دې جګړې ته یې استولې. اسوسییټډ پرس خبری آژانس په خپل راپور کې د افغان څارونکو له قوله لیکي چې وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د نږدې 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅې چټکې کړې دي، ایران ښایي له دې پخوانیو جنګیالیو څخه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو په مقصد کار واخلي.
اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د پیل شویو نښتو له امله مرکز اسداباد ته کډوالې شوې کورنۍ اوس مهال دغلته د ژوند سختې ورځې تیروي. دوی وایي چې دوی سره مرستې نه دي شوي، خو د کونړ د کډوالو چارو ریاست ویلي چې سلګونه کورنیو ته یې مرستې رسولې او د نورو سروې هم روانه ده. د دې موضوع تفصیل روح‌الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې د حمل میاشتې په دوهمه نیټه د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته پیل شوه چې پوره دوه ورځې دوام وکړ. له چپې درې څخه راکډه شوي وایي ټولې غرنۍ سیمې داعش نیولې او طالبان یې له ساحې ویستلې دي، چې په دوه ورځنۍ جګړه کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله ورسېده او د جګړې له ویرې شاوخوا 2500 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خلک وایي ډک کورونه پرېښي او تر اوسه ورته مرستې نه دي رسېدلې. د چپې درې دوه تنو اوسېدونکو امان الله او کابل جان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کور نشه بځای شي دي زین معلوم دي خلص کتب دي دغه راغل دي پیش کې راغل دي ان زیات راوتی اسلامات راوتی دي اوسو نګرار لته لی اوسو پورته پیش خور دي خپل خپلوان ځکه دي نو حکومت دي دا وګ چې موږ مشما ټول به زه ناسی خواران هیڅ شی د اسنشته د قرار اسنشته به شي اسنشته به سره اسنشته لو خیر اسنشته دي شول په بیان ناشتي
خو ټول خر راوت تختي د موږ مشرا لرو هو رم دي دړي وشي دخل به موږ لکه با د چین غونډه په بمول کې نه یالو زی به یا به زړه سره کو سي را لای بم یا به نه مش به زه د کی په دې خاطر من سره وته دي اوس په چوکي کې وشي ګد ورور کرا
به کور شي وی وای هر شی به غواړي چې خپل کور او کلی تلاړ شي خو د جنگ لویری قدم نشي اخستلی.
که چېرته خدای پاک رحم وکړي یا په خدای الله په قدرت باندې او یا د حکومت دغه کې د اچین غونډې همکاري وکړي او د خلک د منطقې نه وباسي نو موږ مجبور شي بېرته راشو خپل ټاټو بیله. او که چېرته دغه خلک په دغه ځایونو کې اوسېږي موږ یو پلم د تګ نه ورځو.
ورته نه فریدي جنگ دی اجازه لري چې څنګه موږ نه خوډه کې خوني پاتې شوي دي، پټې نه پاتې جایدادونه نه پاتې شوي دي. زموږ خدای کې چاره نه کیږي، زموږ خار سال ته درمان دلاره چې بېرته خپل کور ته لاړ شو خپل وطن شو.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس عبدالرشید صافی ازادي راډیو ته وویل وسوا به کور شو کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې او کوم کسان چې پاتې دي د هغوی سروې هم روانه ده.
تر اوسه پورې چې د مرستې دي د 1500 فامیلونو موږ په ټول په مرکز چپه در مانونګو لسواری کې سروې شوې دي چې د 1500 فامیلونو نه 1500 فامیلونو سره ایم سی کومکونه تر پرونه پورې رسیدلې دي او د دبليو پی کومکونه تر 200 فامیلونو پورې پرون توزیع شوې دي او نن هم لن سروې جریان لري کومکونه.
د دولتي مسولینو په وینا چې د جګړې لومړۍ ورځ تر اوسه 2500 کورنۍ خپل کورونه پرېخي چې اوس مهال په یاد ولسوالۍ اسداباد او نورو سیمو کې د خپلوانو او دوستانو سره اوسېږي چې نورو بیړنیو مرستو ته هم اړتیا لري. امنیتي چارواکي وایي په چپه دره کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ نښته نه ده شوې، خو یو بل ته په مورچو کې ناست دي او هره ګړۍ د یو بلې جګړې د پیل کېدو ویره شته ده. نو ځکه خلک خپلو کورونو ته بیرته د تګ دپاره زړونه نښه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت له فیسبوک کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړی. د دې وزارت وایي سایر ځلان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان فیسبوک کارونکو مرکز هیواد ته دننه را انتقالیږي. د معلوماتو پر بنسټ مخکې دغه مرکز په هندوستان هیواد کې و. په دغه مرکز د انتقال د خګونو پاړه زموږ همکار اجمل تورمان له خغری زلان سره مرکه کړو. جزئیات ترې نه غوښتي دي.
افغانستان د معلوماتو د ملي مرکز سره د فیسبوک د کشتارورونو د اتصال په خاطر باندې مونږ یو هوکلی لاسلیک کړ چې لمخې د فیسبوک هغه کم کشتارورونه چې دي هغه د افغانستان د معلوماتو د تبادلې ملي مرکز سره وصل کیږي، هغه د نکسا پروژې سره وصل کیږي، او د دې سره به د فیسبوک ټول هغه ترافیک یا تبادله د معلوماتو چې دا هغه سیمه ییز شي، لوکل بشي، یعنی په داخل د افغانستان کې به تبادله کیږي او ضرورت به نه وي چې د هېواد بهر لاړ شي، اول په یو بل اکسچینج پوینټ کې دا تبادله شي. د دې سره معلومات ورسره مسؤول کیږي.
معلومات یعنی
د هیواد نه بهر کله معلومات انتقالیږي په یو ډول باندې تهدید او ګواښ موجود وي چې خدای مکرسوب دي د افرادو او اشخاصو معلومات په لاسرسی ولري، د معلوماتو د محلي کېدو سره دغه ګواښ له منځه ځي. دې تر څنګ ټول هغه معلومات چې دلته په انټرنیټ کې تبادله کیږي هغه د نکساد لارې نه کیږي، او دا هم د انټرنیټ په کیفیت باندې او هم سرعت باندې هم د بنډویټ په مصرف باندې چې فیسبوک لپاره کوم د انټرنیټ بنډویټ مصرفیږي هغې باندې اغېزه کې کمیږي ورسره، او له بله پلوه یې نرخونه ورسره راکمیږي. یعنی هغه قیمت چې پخوا د د فیسبوک د پاره ورکول کېده د مصرف د پاره هغه را کمیږي.
تاسو خو د دولتي ادارو لپاره هم مخکې دی سیستم جوړ کړی و چې په هغه سره هغه ټول معلومات چې دوایرو ترمنځ ول د دولتي محرم معلومات لغه خوندي ول، نو په دې سره آیا د شخصي اکاونټونو دا مسایل هم یو څه خوندي شول؟
ټول هغه معلومات چې هغه د انټرنیټ په دنیا کې تبادله کیږي اگر ټول معلومات باندې کیږي، مسؤلیت دلته تضمین دی زموږ سرورونه چې دي د ټولو هغه پرمختللو ټکنالوژي خبر خمن دي چې په نړۍ کې د فایروال په توګه باندې د معلومات مسؤلیت لپاره کارول کیږي، او همدار زموږ د فری عکس العمل ټیمونه چې دي هغه هم په تلویزیون توګه باندې د افغانستان د معلوماتو څخه نظارت کوي که کوم تهدید ورته موجود وي مخکې چې هغه تهدید واقع شي دا غي مخنیوي وکړي.
درنو دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. د افغانستان د مرکزی احصایي اداره وایي تر نیمایي ډیر افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. دغه ادارې مسلکي موین حسیب الله موحد نن په دې اړه خپلې تازه موندنې له رسنیو سره شریکې کړې. یو شمېر بیوزلې کورنۍ بیا د ژوند له سختو ستونزو او د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. د آزادي رادیو خبریالې له یوې بیوزلې کورنۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
د کابل په لویدیځ سنډه کې داسې کورنۍ سره مخ شو چې یوازې د یو وخت خواړه لري. د یوې خیمې لاندې ناسته مېرمنه مهتاب ګل وایي پنځه بچیان لري او میړه فلج دی. دا وایي دوه واړه زامن یې له ښوونځي پاتې او ښار کې په شاقه کارونو بوخت دي ځکه هېچا یې لاسنیوی نه دی کړی. د مهتاب ګل واړه زامن افسر او ناصر چې په ښار کې سپیلنی دودوي وایي
حکومت نه مدای لا داسې مونږ ته مکتب زمینه برابره کی
د افغانستان د مرکزی احصایي ادارې تازه موندنې هم ښیي چې تر نیمایي ډیر افغانان د بېوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي. د دې ادارې سروې ښیي چې 1.5% وګړي له بېلابېلو بېوزلیو سره مخ دي. د دغې ادارې مسلکي معین حسیب الله موحد د یکشنبې په ورځ په دې اړه یوې جوړې شوې ناستې ته وویل چې د بېوزلۍ دغه کچه بېلابېلو برخو باندې ویشل کیږي.
کچېرې موږ بېلابېلو اړخونو ته پام وکړو پولی لحاظ نه شپږ دېرش اشاریه درې سلنه وګړي له بېوزلۍ سره مخ دي. موږ د بېوزلۍ دا کچه د بېلابېلو اړخونو له لارې څېړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل راپور کې ویلي چې 1.5 میلیونه افغانان له فقر سره مخ دي او له ډلې څخه یې 2.5 میلیونه د یو وخت خواړه لري. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی ټینګار وکړ چې نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري او د بېوزلۍ د کچې راټیټولو لپاره به کاري زمینې زیاتې کړي.
درنو دوستانو زمون غږله ازادي رادیو نه اوریدم دی راپور پوري دل سره د نیم ساته خبری پښتو مجله دل ته پات رسیدي راتلون کې نیم سات دری خبری مجله ته ځانګړې شوه دی نسیم شفق سټډیو ترغره